سلامونه ستړي مشه زه سفیو لاستان اگزایمو ده ازادي راډیو خراغلاستو ام نن سه شنبه ده د 14 سلورم کال د لنده یو لسمه د 2015 کال د دسمبر دومه پیل په خبرونو کوو. سپینی مانی ویلی د پخوانی ولسمشر جو بایدن لخوا لږ تر لږه یو لک افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راوړل شوي چې له ډلې زرګونه تنه د امریکا امنیت ګواښي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت په یو خبري کنفرانس کې وکړه. هغې وویل د ټولو دغو افغانانو بیا څېړنه به کیږي او هغه چې د امریکا ملي امنیت او خلکو ته خطر پېښوي وبه ایستل شي. امریکا وروسته له هغه افغانانو ته د ویزو د بندولو او د هغوی د بیا څېړلو پرېکړه کړې چې تېره چهارشنبه په واشنګټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې افغان تبه رحمن الله لکړوال د امریکا د ملي ګارد په دوو غړو سارا بیکستروم او انډرو ولف ډزې وکړې. سارا وروسته په روغتون کې سا ورکړه او انډرو لا هم بسترې ده. په خوست کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی چې نن ماسپښین به د دغه ولایت په ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې د اعدام علني حکم اجرا شي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویاند مستغفر ګربز په خپله ایکس پاڼه له خلکو غوښتي چې پرته له وسلو او کمرو د پیښې ځای ته ورشي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالین په عام محضر کې اعدامونه غندي او وایي دا نه یوازې د بشري حقونو سرغړونه ده بلکې په ټولنه کې ویره او ترهه هم رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو ماشومانو ته د تعلیم د زده کړې 200 لنډمهاله مراکز پرانیستي. د یونیسف افغانستان څانګې په خپله ایکس پاڼه په دې اړه یو ویډیویي پیغام ورکړی. یونیسف ویلي د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې 200 لنډمهالې تعلیمي مراکز پرانیستي چې شاوخوا 6000 ماشومان نجونې او هلکان پکې په زده کړو بوخت دي. د یونیسف په دې ویډیویي پیغام کې د ثنا په نوم د یوې 11 کلنې افغان نجلۍ کې سره اخیستل شوې چې څنګه له خپلو نورو خور لڼو سره په لنډمهالو تعلیمی مراکزو کې درس وایي. یونیسف ویلي دا ماشومان لا زیات مرستو ته اړتیا لري. شاوخوا درې میاشتې مخکې د افغانستان ختیځ په تیره کونړ مرګونو او ویجاړونکو زلزلو ولړزاوه چې څه باندې 2000 کسان پکې مړه او زرګونه نور ټپیان شول. مرګ ژوبله زیاته ماشومان او ښځو ته رسېدلې او ګڼ لا هم په موقتي کمپونو کې دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی له فرانسې نه آیرلند ته تللی. تمه ده ښاغلی زیلینسکی نن د آیرلند په پارلمان کې وینا وکړي. په پاریس کې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره تر لیدنې وروسته زیلینسکی وویل د سولې پلان ښه دی مګر د اوکراین لخوا په خپلو سیمو د کنټرول مسله د بحث تر ټولو پیچلې موضوع وه. امریکا پر اوکراین د روسیې د 2 کلن یرغل د پای ته رسولو په لټه کې ده او په دې بهیر کې د سولې یو پلان هم وړاندې کړی. اخو د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی سټیو ویټکاف موسکو ته تللی او تمه ده نن سهشنبه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. دا به د روان کال له پیله له پوتین سره د ویټکاف شپږمه لیدنه وي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګران زده کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند بو سي او درختیا جامې مو پتن اوسي. ګران زده کوونکو تاسو ټول ته ز دیانا صالح تاسو شوونکی تاسو ټول ته د اوم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست درستنی شپو پر می ملتیا وکړي. ګران زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع ده ماده چې د درېمې صفې څخه پیل تر دولسمې صفې پورې دوام ولري. مخکې له دې چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په مادې باندې وغږیږو لومړی باید موږ او تاسو ساینس وپیژنو چې ساینس څه ډول تعریفولی سو. البته ساینس چې د ګرانو زده کوونکو د یو لانتنی کلمې ساینس څخه اخیستل شوې ده چې خپله د علم په معنا سره ده. یعنی ساینس هغه علم ده چې په تجربو ولاړ ده یا هم په تجربو ولاړ علم عبارت ده ساینس څخه ده. ګرانو زده کوونکو ساینس چې ده بیا په دوی برخو باندې ویشو چې یو عبارت ده طبیعي علوم څخه او دوهم ده اجتماعي علوم څخه. چې طبیعي علوم ګرانو زده کوونکو خپله هغه علوم ته ویل کیږي البته چې موږ تاسو وایو په طبیعت کې خپله د پیشبینی سوي موادو یا هم پدیدو او یا هم کېدای شي د هغوی د غیر شواهدو څخه عبارت اوسي. البته دا طبيعي علوم دي. طبيعي علوم بیا ګرانو زده کوونکو خپله بیا په دوی برخو باندې ویشو چې عبارت د ژوندي موجوداتو او غیر ژوندي موجوداتو څخه دي. یعنی په طبیعي علومو کښې البته موږ او تاسو په ژوندي موجوداتو باندې او غیر ژوندي موجوداتو باندې شکیږو. ژوندي موجودات چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت لکه بوتاني او زولوژي چې بوتاني کې ټول د نباتاتو په ودې نمو او رشد باندې بحث کیږي، او زولوژي چې د خپله کیدای سي چې د حیواناتو په البته د حیواناتو په ځانګړتیاو خواصو او خصوصیاتو باندې بحث وسي، او غیر ژوندي موجودات خو تاسو وینئ ګرانو زده کوونکو عبارت د ریاضیاتو څخه دي چې په دې علومو کې ټول په ریاضیاتو باندې ژهیږي، فزیک ده، جیولوژي ده او کیمیا ده. چې موږ او تاسو راځو دلته په کیمیا باندې ژهیږو. البته کیمیا چې د ګرانو زده کوونکو تاسو پوهیږئ چې هغه علم ته ویل کیږي کوم چې د یو مادې خواص، ساختمان، تعاملات او خپله د همهغه مادې د تغییراتو او د تغییراتو د علتونو څخه بحث کوي چې دې ته موږ او تاسو کیمیا وایو. یعنی البته هغه علم ده چې په هغه علم کښې ټوله بحث د مادې او د مادې پر خواصو، د مادې پر ساختمان، تعاملات او د مادې پر جوړښت باندې سوې ده. نو دا چې خپله په کیمیا کښې مهم بحث پر مادې باندې ده، اوس راځو ګرانو زده کوونکو له موږ او تاسو ماده پیژنو چې ماده څه ډول مواد دي. البته ماده ګرانو زده کوونکو که چیرې تاسو وګوري هر هغه شی چې خپله د کتلې لرونکي او په فضا کښې یې ځای اشغال کړی اوسي عبارت د مادې څخه دی، یعنی دا چې دوی ماده بلل کیږي. البته که چیرې ښه مثال ورکړو هوا ده، هوا خپله ماده ده، اوبه او داسې نور ټول په چش کې راځي، په مادې کې راځي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو ټول هغه مواد چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې البته په چاپیریال کښې موجود اوسي دا ټول مواد چې دي د کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي دي، چې دغه ذرات عبارت د اټومونو او مالیکولونو څخه دي. یعنی موږ او تاسو وایي ټول مختلف اجسام چې له کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي وي د مادې په نوم باندې یادیږي. دا چې کیدای سي ځینې اجسام یو له بل سره مشابهت ولري او ځینې هم کیدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، نو د دوی د همدغه جوړونکو ذراتو پورې کیدای سي چې شي ولري مربوط ولري. یا هم موږ او تاسو وایي هر هغه شی چې خپله د کتلې د لودونکي په فضا کې ځای اشغال کړی وي عبارت د مادې څخه ده. زیات مثالونه لري ګرانو زده کوونکو. البته دغه کوچني ذرې چې دي که چیرې وګورو ټول کوچني ذرات چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې وجود لري دې ته موږ او تاسو اټوم وایو. چې اټوم تعریفوو چې اټوم نه اوس چیش ته ویل کیږي اټوم پیژنو. اټوم ګرانو زده کوونکو د یوناني کلمې څخه اخیستل شوی ده چې ا د نه په معنا، اټوم خپله د تجزیه کېدو په معنا، یعنی اټوم چې هغه ذرې ته ویل کیږي چې د تجزیه کېدو وړتیا نه لري، یعنی دا چې نور د تجزیې وړ نه دي. دې ډوله ذرات ته موږ او تاسو چې شو وایو اټوم وایو. البته تاسو وینئ چې د مادې ذرات اټومونه او مالیکولونه دي چې د شپږم ټولګي په ساینس مضمون کې هم موږ او تاسو ویلي دي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو دا هم اټوم وه چې کوچني ذرات ته ویل کېدل. راځو اوس مالیکولونه پیژنو چې مالیکولونه څه ډول جوړښتونه لري او څه ډول رامنځته کیږي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو ماده چې د خپله د عنصر او د مرکب د اټومونو او د مالیکولونو څخه جوړه شوې ده، نو د مادې جوړونکي ذرات اټومونه یا هم مالیکولونه دي. نو خپل هغه مواد چې له یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي عبارت د عنصرونو څخه دي، لکه میس، اکسیجن او داسې نور. خو که چیرې وګورو ټول مرکبات بیا چې دي هغوی جوړونکي ذرات مالیکولونه دي، یعنی دا چې خپله مرکب چې د خپله مالیکول د دوو یا څو مختلف عنصرونو د اټومونو له یوځای کېدو څخه رامنځته کیږي. نو مالیکول هم دلته ګرانو زده کوونکو د اټوم د کوچني ذرو او د یو نو اټومونو د یوځای کېدو څخه منځته راځي. د بېلګې په توګه لکه د اوبو مالیکول، چې د اوبو مالیکول ګرانو زده کوونکو موږ تاسو وګورو د اوبو په مالیکولي فرمول کې H2O مالیکولي فرمول ده، چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد یو او د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي په دوه سره ده. نو د هایدروجن او د اکسیجن د یوځای والي څخه اوبه لاسته راغلي دي، چې دغه خپله یو مالیکول ده، یو مالیکول چې د اوبو مالیکول. که چیرې دوه ورسره وي نو بیا موږ او تاسو وایي چې دوه مالیکول اوبه. نو وایي چې د اټوم د کوچني ذراتو او د یو نو اټومونو د یوځای کېدو څخه جش کیږي رامنځته کیږي. ګرانو زده کوونکو راځو موږ او تاسو د مادې ذرات پیژنو. د لوست په دې برخه کې البته موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د مادې ذرات عبارت د عنصر او مرکب څخه دي. اول رازو انصر پیژنو چې انصر خپل ټول هغه مواد چې زموږ اساس په شاوخه باندې یا هم هغه توکي چې زموږ اساس د چاپیریال په شاوخه باندې وجود لري دا ټول چې دي د انصرونو څخه جوړ شوی دي. البته موږ تاسو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوی وي او د خپل ځانګړو خواصو درلودونکي اوسه عبارت ته چې څخه دي عبارت د انصر څخه دي. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ ګران زده کوونکو د اکسیجن غاز دي، د اکسیجن غاز چې د خپل د یو نو اټومونو څخه جوړ شوی وی دی او د یو شان اټومونو څخه جوړ شوی دی او د ځانګړو خواصو درلودونکي دي. البته اکسیجن غاز دی کې د یو شان عنصر بل په نظر کې ونیسو، د بیلګې په توګه سوډیم ده چې د سوډیم خپل یو فلزي عنصر ده په ان ای سمبول سره ښودل کیږي. البته سوډیم فلزي عنصر ده کې دیسي چې د غیر فلزاتو سره هالوجنی عنصرونو سره تعامل وکړي مالګې په لاس راکې دا چې ده نو دوی خپل یو ځانګړی خواص دي. نو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د ځانګړو خواصو درلودونکي وي عبارت د عنصر څخه دی. ازو یو هم د مادې د مهمو ذرات څخه خپل مرکب ته چې خپل مرکب موږ او تاسو وایي چې هغه مواد ته ویل کیږي چې د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه منځ راځي. البته موږ او تاسو ویل چې عنصر د یو شان اټومونو د یو ځای کېدو څخه خو مرکب چې بیا د څو او د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه مرکب منځ راځي. د بیلګې په توګه لکه کاربون ډای اکساید، لکه سوډیم کلورایډ، لکه مګنیزیم کلورایډ او داسې نور مثالونه ورکولی شي. لکه د کاربون ډای اکساید په مرکب کې ګران زده کوونکو تاسو وګورئ چې موږ او تاسو د دوه نوع مختلف عناصر وینو. یو عنصر د کاربون په نوم سره یادیږي چې د سی په تور سره ښودل کیږي، بل عنصر هم د اکسیجن په نوم یا دیږي چې او تور سره سمبول شودل کیږي. نو دوه یا څو مختلف عنصرونه سره یو ځای سی وی دي، د دوی د یو ځای والی څخه د دوی د کیمیاوي تعامل څخه ورسته مرکب په لاس راکوي. چې دغه مرکب چې لاس راځي دی په خپل لومړني خواص په مکمل ډول د لاس ورکوي. دا وګرنه ځکونکو د مادې اساسي ذرات رزو اوس د ماده فزیکی حالتونه لولو چې ماده په کوم حالات سره په طبیعت کې شتون لري. البته کچیر مور او تاسو ګورو د ماده فزیکی حالت څه شته ویل کیږي. کچیر تاسو ګورئ مور او تاسو مخکې هم ویل چې ټول مواد له کوچنی ذرات او اټومونو او مالیکولونو څخه جوړ شوی دي. نو د هوی ترمنز ګرانز د کون خپل د جذب قوه هم وجود لري چې هم هغه قوه چې د دې ترمن د جذب لامل کیږي هم هغه د هغه ماده د داخلي جاذبې کوې په نوم سره یادیږي. نو کېدای شي چې د دغه ذراتو ترمنځ واټن، فاصله او د جذب قوه په مختلفو موادو کې کېدای شي یو له بل سره چې ولري توپیر ولري. نو له همدې کبله موږ او تاسو وایي چې ماده خپل په درو فزیکی حالاتو سره وجود لري چې عبارت د جامد حالت څخه ده، د مایع حالت څخه او د غاز حالت څخه. ګران زده کوونکو جامد حالت چې د مادې هغه حالت ویل کیږي چې ټاکلی شکل او ټاکلی حجم درلودونکي وي، خو د ذراتو ترمنځ د فاصله کمه او د جذب قوه چې شو سي زیات اوسي. البته موږ او تاسو ګورو جامد د مادې جامد حالتونه لکه شمې سالې ورکو، لکه تیږه یا ډبره، لکه لرګي او اوسپنه، دا ټول د مادې او مادې شتون په جامد حالت کې دي. او د مادې مایع حالت چې د ګرانو د کوونکو دا به هغه حالت ویل کیږي چې دوی نسبت جامداتو ته دوی ټاکلی حجم درلودونکي دي خو د ټاکلی شکل درلودونکي نه دي، یعنی البته دوی شکل نسی غوره کولی. او د ذراتو ترمنځ خپل د جذب قوه کمه ده او د دوی د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله یې زیاته ده. د مادې مایع حالتونه زیات مثالونه موږ او تاسو کولی سو، د بیلګې په توګه لکه شودې، غوړي، تیل او داسې نور، دا ټول د یو مادې مایع حالتونه دي چې په دې حالت کې وجود لري. البته ګران زده کوونکو د مادې د غاز حالت دی چې دا بیا هغه حالت ویل کیږي چې وګوري نسبت جامدات او مایعاتو ته دی نه ټاکلی شکل لري او نه ټاکلی حجم لري. غازات نه ټاکلی حجم او نه ټاکلی شکل لري، خو د دوی د ذرات ترمنځ د جذب قوه چشته نسبت مایعاتو ته کمه ده، خو د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله نور هم زیاته ده. نو غازات چې دي ګران زده کوونکو ښه مثال لکه د اوبو بړاسونه، لکه هوا، دا ټول د یو مادې شتون په طبیعت کې د غاز په رازو ګرانو زده کوونکو د موادو پر حجم باندې د تودوخې اغیزې لولو، چې البته د په مادې باندې خپل د تودوخې اغیزې د دې باعث کیږي چې هم د هغې مادې یا په جوړښت کې انبساط رامنځته سي او یا انقباض رامنځته سي. نو په همدې ترتیب سره رازو ګرانو زده کوونکو لومړی انبساط پیژنو، چې د تودوخې هغې درجې ته ویل کیږي چې د همهغې مادې یا هم د یو جسم په حجم کښې زیات والی رامنځته سي. البته دې ته موږ او تاسو انبساط وایي، یعنی حجم یې چې شي کیږي.